سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. تاسو اوس مخه کله آزاد رادیو نه څلور ساعت اوریدل شئ. د سهار لښ په ګوا د مخام تر شپه ګوا لاندو څه په نس یو ویش پینځه ویش او د مخام لښ په ګوا د سهار تر شپه ګوا په منځني څه په دوه لښ په ګنې ویز مخه ګوري. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د بشری حقوقو په برخه کې د ملګر ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي چې د فکر نه کوي چې د نړۍ په بل ځای کې دي د ښځو حقونه دومره تر پښو لاندې شي لکه په افغانستان کې. ریچارډ بینټ د خبر ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ په ځانګړې مرکه کې کړي او زیاته کړي ده چې په ځینو نورو هېوادونو کې هم جنو ښځو ته حقوق نه ورکول کېږي، خو هیله شته چې په راتلونکي کې ښځې له خپلو حقونو څخه برخمن شي. طالبان وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو، د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې یو کال وروسته د پانتون دروازې د دوی پر مخ وتړلې او همدارازي په یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز سربیره یو شمېر نور بندیزونه پر ښځو ولګول. دا کاسازر پروژې بلې چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. د خبره د طالبانو ویاند زبیلا مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر نن خبره کړې ده او لیکلي دي چې د دې پروژې د ملي چارو د پیلېدو موافقه د جمعې په ورځ د قرغیزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. پر دې پروژې چې تمه و چارې د جمهوري نظام په وخت بشپړ شي تر یو میلیارډ ډالرو ډېر لګښت راځي چې لویه برخه یې نړیوال بانک په غاړه اخیستې ده. د دې پروژې له مخې د قرغیزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه بریښنا افغانستان او بیا پاکستان ته انتقالیږي. آصف علي زرداری د پاکستان د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند مشترک کاندید د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه انتخاب شو. له دې سره د سیالۍ ته محمود خان اڅکزی د سنی اتحاد شورا له لوري چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند ملاتړ کوي ولسمشرۍ ته کاندید و. آصف علي زرداری د مرکزي او ایالتي پارلمانونو 411 رای واخیستې او محمود خان اڅکزی 111 رای خپل کړي. آصف علي زرداری له 2008 کال تر 2013 کلونو پورې د پاکستان ولسمشر و. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړیو او الوتکو د سره سمندري پر سر د یمن د حوثیانو 15 بیپلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ سیکم ویلي دي چې ځواکونه د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ بریدونو ته د نن سهار د 3 بجو شپږ بجو ترمنځ ځواب ورکړی دی. دا پیښه څوره وروسته تر دې رامنځته شوه چې د حوثیانو یو توغندی د اذن په خلیج کې او تجارتي کښتۍ په نښه کړه چې په کې درې عمله ووژل شوي او نور سپرلۍ مجبوره شوي چې بیړۍ پرېږدي. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدید اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوی مسیاله لغوه شوې ده. ټاکل شوی وه چې نن شنبه د دواړو هېوادونو ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې دغه سیالۍ پیل شي. خو افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبر کې ویلي دي چې د لوبغالي د ډېر لوندوالي له امله د تخنیکي کمیټې او نورو مسؤلینو د پرېکړې پر اساس یاده سیالۍ لغوه شوې ده. د دې لوب لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د 15 دښمنو په توپیر ګټلې وه او وروسته یې د مارچ په 12 نیټه ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالعه واوریدل شي. د روژې په درشل کې به د هغو کسانو شکایتونه در سره شریک کړو چې وایي د روژې پر نږدې کېدو سره په مارکیټونو او بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړېږي. دا چې طالبان څومره پر بازارونو کنټرول لري او ولې د خوراکي توکو بیې لوړېږي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په افغانستان کې د وروستۍ ورښتونو له کبله یو شمېر کسان خوشاله دي.
خوشبختانه به درته وایم چې همدا بند نور ډکسوی د لوبو څخه ډیر زیات شمیر خلک ورته راځي د لیرې سیمو څخه د همدې جمع لیدنه کوي.
دا چې دا بند چرته دا و د کومو سیمو خلک یې لیدو ته ورځي او څومره سیلانیان او د ورتګ نه هلته خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د درته وړاندې په واکس پاپونو کې وایو. همدارنګه ننګرهار ته به هم ورشو چې د نارنج ګل میله وکړي.
افغانستان یا رب اختیار
د ته چې دغه ملت څه ځانګړتیا وی لري ولې هر کال په پسرلی کې نږدې پسرلی ته هلته جوړیږي په دې هم در سره پور لرو نړیوال مسایل ته هم تم کیږو بلتیا مخاړه
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زفرید سیال د وقاب په کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو د روژې د مبارک میاشتې پاره نږدې کېدو سره په کابل ښار او نور ښارونو کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د سږنې روژې لپاره هیڅ ډول تیاری نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږکال د دوی اقتصادي توان ښه نه دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو ته هم اندېښمن دي. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادعا کوي چې په بازارونو کې د نرخونو په کنټرول کې جدي دي او هیچا ته د توکو د بیې د لوړولو اجازه نه ورکوي. تفصیل سناکه کرناورو.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ ستونزې ډېرې دي، ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنې دو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته بتلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېرو یې نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینۍ خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګیو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیول نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نشته، زه خپل اشخاص په شخصن روزګار به ډېره خراب دي. دولت نه دلیل لري چې تداران ته مې پریږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شیونه ذخیره کړي دي، ځاندګیم ذخیره کړي دي، فورمیم ذخیره کړي، مربع او درشونه او تاریخونه وګوري.
د کابل خاریانو د معلوماتو لمخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د وی پورې وړو په 1550 افغانۍ، د وی ترینې منه بورې وریجو په 2200 افغانۍ او د یو دوه منی په غوړیو په 1450 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډیر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادعا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
له دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توزیع کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په را رسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
facebook.com/azadiradio
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې نړیوالې ټولنې غوښتنې دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دا چې کوم سازمانونه دي ورزو تفصيلي په دې راپور کې اورو.
د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې لنډیوالې ټولنې غوښتنې چې د افغان جنو او خوځو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د ازادۍ کور، د د بشری حقوقو د مدافعینو ټولنه، د بشری حقوقو د څار سازمان، د خځو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمیر نورو بنسټونو په دې ګډلیک کې ل نړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخاوني سي او په طالبانو د زیات فشار راوښتلو لاري افغان مرمنې په ټولو خبراتو کې شامل کړي. دا ګډلیک چې 13 شپه وخت د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی په کې راغلی، په 2021 میلادي کال کې د واک لبیا تر لاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او خوځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د یاد مناسبت په اړه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو حقونو د دفاع په برخه کې د افغان مېرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوي. توماس ویست په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغان نجونو او ښځو لټولو هغو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. رینا امیری بیا په خپل بیان کې چې د هغې په اکسپانه خپور شوی ویلي، موږ د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې د افغان مېرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا شارزافيري کرنډیکر هم ویلي، افغان خزه د افغانستان د راتلونکو لپاره اړینې دي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکو او دنجونو د زده کړو فعالې ملالی یوسفزی بیا ادعا کړې چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د زور زیاتی موضوع ته د پام وړ پام نه دی کړی. اغلی یوسفزی د جمعې په ورځ د خوځو د نړیوال ورځې په مناسبت یوې غونډې ته چې د خوځو د حقونو یو شمېر مخکخو فعالانو هم پکې حضور درلود وویل، د خوځو په وړاندې د طالبانو سیاست لنډمهاله نه بلکې په ډېر دقت محاسبه شوی دی.
داسې کاری چې دا نړیوالې ټولنې ته ډېره مهمه مسله نه ده، زما په اند دا یوه ډېره مهمه مسله ده. البته که غواړو طالبان او د هغوی ایدیولوژي وننګو، ځکه له افغان نجونو یوازې ماشومتوب نه بلکې راتلونکی اخیستل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما همدا تېره ورځ هم په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو کار تر څنګ پر خوځو بیلابیل محدودیتونه لګولي. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه تامین کړي، د بشري حقونو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د خوځو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن کړي دي.
په هند کې میشت یو شمیر افغانان وایي لکه نه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته هند د ویزو په ورکولو کې سختي راوستي، د دوی کاروبارونه ورسره پکې شوي دي. د چولې ورزو تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په هند کې میشت یو شمیر افغانان وایي لکه نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوي، د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلې و پیکا او یا هم پټه په درې دلې دی. یو لوی څخه اتف چللس کلونو راهیسې د هند په نوې دیلی کې ژوند کوي وای، له افغانستان راغلي افغانانو ته ترجمانی یوازینی آیت و چې په خبره دوی ته د هند ویزو لبندې دوروسته لالا سور کړ.
په خو چې کل افغانان ان ته تداویل لپاره راتلل، ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغه سره مرسته کېده، هم به موږ حلال ډوډۍ پیدا او فامیل پا ساتی مرست کی فیلن تروسا بیکاری.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلی کې میشته وای، هغه افغانانو ته ایمیل مستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میل مستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې تراتله او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وای، که څه هم رستورانتونه یې فعال دي خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو لوی څخه احمد چې د افغانانو د یو رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادي راديو ته وویل
زموږ رستوران با په خوا یو دقیقه هم تشنه او طلبه افغانان پکیو مارکیټ به تشنه او طلبه افغانان پکیو د خپل اغیز کړي یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته ځنه اړولې ده
هند له هغه هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل و مو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیا وي رامنځته کړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
وسم یو نړیواله موضوع اخلو نن ماسکو ویلي چې په روسیې کې تیر شپه د اوکرين د لسګونو بیبلوټالوتکو د بریدونو مخنی ولید کیف هم ورته ادا کړی ته شو د روسیې پوزیانو په لسګونو بیبلوټالوتکی نسکوري کړی دی پادری پادی ترڅکی د پولند د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې خای ناتو اوکرين ته پوزیانو لګي د چولی ورزو تفصیل احمد شي برناورو
د پولند د بهرنیو چارو وزیر وی د خبره له تصور بهر نه ده چنارتو اوکراین ته پوزیان واستوی رادیک سیکورسکی پروند د پولند په پارلمان کې د یو بحث پر مهال زیاته کړه چې اوکراین ته د نارتو د پوزیانو د لیشلو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر نظر ستای شاغل سیکورسکی په پارلمان کې د دې بحث د خبري په خپل ایکسپان یا په خاني ټویټر کې شریکې کړې دي د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون تیر میاشت ویلی وو چې دا امکان شته چې د لوی دوی سو هیوادونو پوزیان اوکراین ته واستول شي شاغل ماکرون دا خبر هم کړي چې په اوکران کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکران په ملاتړ د هیواته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان نه پامونه غورځول شي کرملن هغه مال خبرداري ورکړ کنا ټو د اوکران جګړې ته پوجان ولې شي نو دا له روسیې سره د مخامخ جګړې د پیلېدو معنی لري او روسیه به مجبور شي چې جګړه وکړي د کرملن وایي د میتر پیسکوف د فبروري په 28مه د شاغل ماکرون تر خبرو وروسته ویلی وو چې موږ باید د روسیې او ناتو ترمن د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچارۍ خبر وکړو ماکرون د فبروري په 28مه په پاریس کې د اروپای مشان له سرمشیزي وروسته ویلی وو چې د دوی په غونډه کې په دیاړه چې د اوکران په ګټه نور سم د اقدامات وشي پراخه اجماع و د دې غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره باید اوکراین ته د منځني او لری واټن وشتونکو توغندیو او بمونو د ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړي اوکراین ته د ناتو د پوځیانو د استولو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر له خبرو سره هغه مهال د ناتو یو شمېر غړو هیوادو مخالفت وکړ خو د پولند بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په اړه تر دې دمه نه ماسکو څه ویلي دي د ناتو کوم بل غړي هیواد نظر څرګند کړي
اوس به هم ورشو په دې اړه باندې چې په روندا کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تلو په تمه دي کیسونه به د کیسونو د څېړلو غوښتنه یې کړې ده ورته په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو
یو شمېر افغانان چې د خپلو ایسایوي کیسونو د ژر تر زره ترسره کېدو لپاره په خپلو شخصي لګښتونو روندا ته تللي وایي چې له دې سره سره د دوی د ویزو هیڅ رک نه دی معلوم او له څو میاشتو را په دې خوا لړی روستونځو سره لاس او ګریوان دي د دوی په وینا خپل ټول لګښتونه خپل کوي او تر اوسه له دوی سره د هیڅ ارګان له لوري مرسته نه ده شوې دوی ازادي رادیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې شاوخوا و وشت کورنۍ دي او د امریکا له حکومت غواړي لپامه یې ونه غورځوي یو له دوی سروش دی چې وایي $8,000 لګښت پرې راغلی تر څو دای او 15 کسیزه کورنۍ تر روندا ورسیږي نو موري د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل
وایي انجی خانه کوم کوټ چې موږ دلته نیولې $1,500 میاشتنی کرایه ورکو او $1,500 نور هم چې عادي ژوند وکړو موږ دی وی میاشتي خرچه ده هر جنس چې تاسو افغانستان کې ګورئ دلته یې بیا پینځه برابر ده.
روندا کې د سایوي کیس لرونکې لینا اميري په دې اړه زیاته کړه،
دلته لګښتونه ډېر دي، ژبه یې بدله ده، په خبرو یې نه پوهیږو.
یو بل کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې ذکر کړو، وی ویل
څو روپۍ مو چې له یوې او بلې خوا پیدا کړې او پور کړې وې ټولې لاړې، نه پوهیږم څه وکړو، زموږ د تک او ویزو هم هیڅ څرک نشته.
دوی وایي که امریکا زر تر زره دوی ته پام ونه کړي وضعیت به تر دې هم خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په کانګرس کې د مارچ په وامه په خپل کلنۍ وینا کې وویل ټاکل شوی د امریکا په کانګرس باندې داسې یوه لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې د کډوالو د قضیو د مخته وړلو لپاره ډېر کارکوونکي وګماري، چې د نوموړي په وینا ورسره به د پناه غوښتونکو د غوښتنلیکونو د پړاوونو بشپړولو بهیر له شپږو کلونو شپږو میاشتو ته رالنډ شي. خو نوموړي د ایس آی وی او د افغان پناه غوښتونکو نورو کیسونو ځانګړې یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته راپور ورکړ چې د ایس آی وی د 8000 ویزو صادرول پاتې دي، چې دا بهیر به د سږکال تر اګست میاشتې پورې چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو له درېیمې کلیزې سره سمون خوري بشپړ شي. خو د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې ښکاره شي لیکلي چې د ایس آی وی د پاتې ویزو له ورکړې وروسته تر لس زرو ډېر هغه افغانان چې بهرنیو ملکونو کې خپلو مرکو او امریکا ته د تګ په تمه دي نشي کولای چې امریکا کې نوی ژوند پیل کړي. د ولسمشر بایدن ادارې دغه شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ 40000 نورو ویزو غوښتنه هم کړې، خو د رویټرز د خبري اژانس د راپور له مخې شونې نه ده چې امریکا کانګرس له لوري د جو بایدن دا غوښتنه دې ومنل شي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونه هغه افغانان چې امریکا ته د تللو ایس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونه لري د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تللو په انتظار کې دي. دوی په زلونو ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره بهیر شکایت کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زبه هم د هیواد په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو. په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوې. ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وايي یاده مشاعره تیر ورځ غرمه پیل شو او د شپې تر ناوخته دوام وکړ. دغه مشاعره ته د پاکستان خیبر پختونخوا هم یو شمېر شاعران او فرهنګیان ورغلي وو. تفصیل په راپور کې.
یو گاوندې د هم آباد نغواړي افغانستان یار ویخ کے نا زارشم لطان یار ویخ کے نا درزم بگران
دا مشاعره چې تیر ورځ غرمه پیل شوی و د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر ازادي رادیو ته وویل مشاعره ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د دې په خبره مشاعره آزاد او ولسی بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. د خطه پښتونخوا پکې ډاکټر بغزاده دانشو او منیر بنوره وو، دوی پکې ګډون کړه. ور سره مشاعره عام مشاعره و مشاعره و آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو هر شاعر کولای شو چې خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړای باندې وکړي.
یادی مشاعره ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بونیری ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یخ خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زره مې ورانیږي یخ خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زره مې ورانیږي یا غلرا یا اور بلوا زره مې ورانیږي.
هغه شاعرانه فرهنګیان چې یاد مشاعره ته ورغلی وو وای مشاعره ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاد مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
او لګانو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي او لغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا او چې ډیر وخت میلمنو ته ورک پټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې لوګر ولایت څخه یاد مشاعره ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
بیگنې مشاعره یوازې نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دی دوای صدا مشاعره ډیر به ساره و دې مشاعره ګټه ډیر وینه نو اوس بهترین لار ده دا ته کېدلی چې دلته په مشاعره باندې غنډو کې لږ نه موږ خپل پښتانه ورونه را وړو شاعرانو وړو او بل ګټه ده دا په دې وخت کې مشاعره یو ډیر خسر ګرمې ده عام خلکو لپاره بل ملایم نم خیر اوسې ډیر ازادي ورکړي.
خدا سي زيني فرهنگيان همشته چې د طالبانو تر واکمن اعلان دي پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیل لري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړډلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره مونږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینه او وخت ورکړو کېدو کاغذدار فکر سره او کاغذ طالب د فکر سره او کاغذ جمهوریت د فکر سره او کاغذ بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شیرونه او نظم نو ویلې شو خو اوس وخت داسې نه ده
د ارزو ناوې به اوس ښه سینګاریږي
مسلمان یم زه قسم خورم چې ټینګ په خپل ایمان یم.
ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سږ کال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره کې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبان حکومت امنیتی مسولینو ویلی چې نو موړه یې د فرهنګي هڅو او لیکنو لامل نه دی نیولای. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1443 هجری شمسی کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت تر سره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته له ځنډه جوړه شوې ده.
تاسو له پیغامونو
پیرا محمد لغمانه يم دا او د لغمانه لشمول سوالي و چې دن کيم او د پخانیم نتیز واکونو سرباز يم او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو ده د باطل ده ان شاء الله چې دغه د بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درس تعلیم ته بمخه کوي او دغه چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو د حکومت نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوش ان شاء الله دا دغه د دفاع افغانان خپل تصمیم نشي او دغه جاهل ټوب دغه واشټوب چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خويند لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان په سرلې کار به ان شاء الله افغانانو لپاره ټول کاږي او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کډرمن دوه اوریدونکو او کارکونکو ته ز خپل سلامونه او نیکه هلي احترامات وړاندې کوم. محمد انی په الحمد زابل ولایت مرکز کلات نام دا پیغام درته پریږدم دا چې د امدې یخ موسم په راتګ سره زموږ ولایت یو له ولایتونو څخه دی چې زیات ورشتونه پکښ وسوله لا هم ورشتونه جریان لري. خو تر ټولو یو ښه خبر انداده یی چې دلته زابل مرکز کلات کې کوم د توري په نامه بند جوړ شوی دی چې تقریبا نوې سلنه کارې پای ته رسیدلې ده. خوشبختانه به درته وایم چې همدا بند نور ډکسوي د لوبو څخه ډیر زیات شمیر خلک ورته راځي د لیرې سیمو څخه د همدې جمع لیدنه کوي نو د سیمې خلک ډیر زیات خوشاله دي. نو له دولت څخه ډیر زیات مننه چې همدا غسی بنسټیزو پروژو ته مخه کړې ده همدا سی کارونه کوي. نو دا واقعیت هم د سیمې پر اوسیدونکو باندې ډیر مثبت تاثیر کوي. نو خدای دې وکړي چې همدا پروژو ته لا هم دوام ورکړي همدا سی نور بنسټیز کارونه شروع کړي ترڅو ولسمو له همدغه سترې ستونزې یعنی وچکالۍ څخه وژغورل سي. نو دا یو ډېره ستره او غټه ستونزه ده چې زموږ هیوادوال له تیرو شپږو اتو کلو څخه ورڅخه ځورېږي. نو بیا مهمه هیله د دولت څخه له موجوده نظام څخه همدا ده چې همدې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو زموږ هیوادوال له همدې